ද වෂිංටන් ඩිසින ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝදේ.
نورودن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد ملمړی پام کړی د دې ساده مهمو خبرونو سره ټکو ته امریکایي چارواکي وای تر اوسه طالبانو د ترهګری پر ضد مبارزې برخه کې په خپل ژمنو عمل نه دی کړی. روسیا، چین او پاکستان د طالبانو له خوا د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي او جرمني د شروع چرشنبې پورز د طالبانو له هغې غوښتنې سره مخالفت څرګند کړی چې غواړي ملګرو ملتونو ته وینا وکړي. اوس هم بشپړ خبرونه اوري. امریکایي چارواکي وایي تر اوسه طالبانو د ترهګری پر ضد مبارزې برخه کې په خپل ژمنو عمل نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو بیان د خپل نوم د نه خودلو په شرط امریکا غږ ته وویل اوس وخت دی چې طالبان پر خپل ژمنه ودرېږي او پرې نږدي چې داعش، خراسان او یا کوم بل ترهګر ډله چې د امریکا او د هغوی د متحدینو امنیت ګواښي له افغان خاورې څخه کار واخلي. د ترهګری پر ضد مبارزې په برخه کې د طالبانو ژمنه د دوحې د تړون یوه مهمه برخه وه چې په ترڅ کی امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووتل. که څه هم طالبانو له امریکایانو سره د تخلیه په بهیر کې مرسته وکړه خو د ریښتینو اقداماتو په برخه کې داسې لګي نه خلیدل کیږي. روسیا، چین او پاکستان د طالبانو لخوا د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. د روسیې، چین او پاکستان استازو د نهه یسې شنبې پورز په کابل کې د طالبانو د ادارې له لومړي وزیر محمد حسن اخوند سره په خبرو کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو پر خبره زور راوړ. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور خان په ټویټر لیکلي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق، د روسیې زمیر کابلوف او د چین یو ریانګ له کابل څخه د لیدنې پر وخت له مولا حسن اخوند او نور مشانو سره د سولې، ثبات او پټول شموله حکومت باندې خبرې وکړې. د طالبانو د نوې ادارې له خوا د ټول شموله حکومت جوړېدو غوښتنه د افغانستان د ټولو ګاونډیانو او نړیوال ټولنې له خوا شوې ده. جرمنی د شروع چرشنبې پورز د طالبانو له هغې غوښتنې سره مخالفت څرګند کړی چې غواړي ملګرو ملتونو ته وینا وکړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس ژورنالستانو ته وویل په ملګرو ملتونو کې د یوې ننداري جوړول به هیڅ ګټه ونه لري. ماس زیاته کړه هغه څه چې مهم دي هغه د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو ټول شموله حکومت او له ترهګرو سره د جلاوالي په برخه کې عملي کارونه دي نه خبرې. د فرانسې خبری رسنۍ ایف پی په یو راپور کې لیکلي چې د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر لخوا دا مخالفت په داسې وخت کې شوی چې ملګري ملتونه د طالبانو د دې غوښتنې په اړه غور کوي چې د افغانستان په استازیتوب د عمومي اسمبلی ته وینا وکړي. په ملګرو ملتونو کې لا تر اوسه هم د افغانستان استازیتوب د پرځول شوي افغان ټاکل شوي حکومت استازي کوي. تر اوسه هیڅ کوم هیواد د طالبانو اداره په رسمیت نه ده پیژندلی خو په پخوانی دوره کې یوازې پاکستان، سعودي عرب او متحده اماراتو منلی و. د روغتیا نړیوالې ادارې WHO د شورې چرشنبې پورز اعلان وکړ چې د افغانستان روغتیایي سیستم سقوط ته نږدې شوی او که نړیواله ټولنه بیړنۍ مرسته ونه کړي نو په دغه هیواد کې به بشري ناورین رامنځته شي. د دې اونۍ په سر کې د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO مشر تدروس کبریاسیس او په دې ختیځې مدیترانې لپاره د WHO سیمه ییز مشر احمد المنداری په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان له روغتون څخه لیدنه وکړه. تدروس د شورې چرشنبې پورز په یوې خبر پاڼه که ویلی لداخی لیدن سر WHO پا دی وطوانی دلا چی دا افغانانو بیدنی ارتیاوی لنگدی و گوری و لشاریکانو سر پری و غگی گی جی چه دول دا غی دارم رسته که ولی شی. WHO پا دی بیان که ویلی دا افغانستان دا سیحتمندهی پا نامه لپروژی سر دا ندیوالو دا مرستو داریدو لعمل اپ زرګونو روغتیایي مرکزونو ته پیسې، روغتیایي وسایل او روغتیایي کارکونکو ته تنخواوی نه رسیدلی. تدروس وویل د صحتمندۍ روغتیایي مرکزونو څخه یوازې 15% یې د محل فعال دي او اکثر نور یې یا بند شوي او یا کار کم شوی دی. هغه وایي په روغتیایي سیستم کې دغه کسر پر بنیادي روغتیایي خدماتو، بیړني غبرګون، د پولیو، د ورکاوي او د کورونا واکسین هڅو باندې ناوړه اغیزه کړي. د دې په ځواب کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارټین ګریفیت اعلان وکړ چې دوی به 15 میلیونه ډالر د ملګرو ملتونو د بیړني غبرګون له پیسو څخه ورکړي تر څو افغانستان روغتیایي سیستم له سقوط څخه وژغوري. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د شروع چهارشنبه پورز د 1500 میلیون ډوز نور د کورونا واکسین د اخیستلو اعلان وکړ چې تمه ده د راتلونکي کال په اوږدو کې به مخ پر ودی هیوادونو ته واستول شي. امریکا تر دې مخکې هم له فایزر کمپنۍ څخه د 1500 میلیون ډوزو کورونا واکسین درنیولو ژمنه کړې و تر څو یې مخ پر ودی هیوادونو ته ورسوي. له دې دواړو زلو سره به امریکا د کورونا ټول ټال 1 بلین ډوز واکسین نړۍ ته ورکړې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د شروع چهارشنبه پورز په یو ټویټ کې وویل د امریکایانو په مټ کې د واکسین له هر یو ډوز سره 3 ډوز موږ له نړۍ سره مرسته کوو. تمه د بایډن به د روغتیا د نړیوالې ادارې هغه هدف ته په رسیدو کې مرسته وکړي چې غواړي په راتلونکي کال کې د نړۍ لږ تر لږه 80% وګړي د کورونا پر ضد واکسین شي. د WHO مشر تدروس کبریاسیس په جون کې ویلي و چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره 1 بلین ډوز واکسین ته اړتیا ده. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
طالبانو یوې خواته د توهی پر تړون کې له امریکا سره ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به د کومبل هیواد پر ضد کارولو ته نه پرېږدي، او بلې خواته وایي چې داعش او القاعده ډله په افغانستان کې نشته. خو امریکایي چارواکي له اوسه له اندېښنه لري چې د افغانستان خاوره به یو ځل بیا د بهرنیو ترهګرو په پناځای بدله شي او امریکا ته به خطر پېښ شي. په دې اړه نور تفصیل بارکوال میاخیل راکوي.
د امریکای په ګډون د نړۍ ډېر هیوادونه کایوي خواته د طالبانو پر لندمحال حکومت نیوکه کوي چې وای ټول شمول نه دی او نه پکې د شذو برخسته. خو بلې خواته د اندېښنې همسته چې وای کېدای شي افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په پناه ځای بدل شي او د سیمې د هیوادونو په ګډون امریکای ته هم خطر پیښ کړي. امریکایي چارواکي وای تر اوسه طالبانو د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې په خپل ژمنو عمل نه دی کړی. وای کته هم طالبانو له کایانو سره له افغانستانه د وټلو په بهیر کې مرسته وکړه، خو وايي د رښتونو اقداماتو په برخه کې لږ نقش لیدل کیږي. د امریکای د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند د خپل نوم د نشولو په شرط به ویته ویل اوس وخت د دې دی چې طالبان پر خپل ژمنه ودرېږي او داعش خراسان او یا کومه بل ترهګر ډله چې د امریکای د هغوی د متحدینو یا د بیګنا افغانانو امنیت ګواښي پرې نشدي له افغان خاورې کار واخلي. د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې د طالبانو ژمنه د دوه د تړون یو مهمه برخه و چې پترڅ کې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل. د امریکای د بهرنیو چارو وزارت ویاند زیاتوي په ټول افغانستان کې د طالبانو کارونه لنجدې څاري او حساب ورسره کوي. د امریکای د پوځ او استخباراتو اعلی چارواکي د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د طالبانو د ګامونو پاړه نور هم غوڅ درز لري. د امریکای د پوځ د مرکزی کمانډ مشر جنرال کینت فرانک مکنزي د جمعې په ورځ د وی او ای د دې پښتنې په جواب کې چې آیا طالبان د ترهګرۍ د ځپلو په برخه کې خپل ژمنې پوره کوي کنه، په جواب کې وویل زنه سم ویلای چې ګوندې دوی به اوس زموږ لپاره څه کوي. د امریکای د ترهګرۍ ضد د ملي مرکز مشر کریستین ابيزيد د نهه یا سه شنبه په ورځ د کانګرس غړو ته وویل طالبان چې اوس پر افغانستان واکمن دي، ترهګرۍ ډلې له القاعده چې له اوږدې مودې له طالبانو سره تړلې ده او داعش خراسان ډله کولای شي چې د یو کال په موده کې امریکا په نقش کړي. میرمن کریستین ابيزيد وایي موږ یعنی امریکا باید څارنه او ارزونه وکړو چې آیا دا کار په بیړه سره کېدای شي کنه. طالبانو په ورستوي میاشتو کې په وار وار دا دعوی رد کړی دي چې باکه دوی له القاعده یا بلې بهرنۍ ترهګرۍ ډلې سره اړیکې لري او یا به د افغانستان پر خاوره د فعالیت اجازه ورکړي. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد د نهه یا سه شنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د القاعده او داعش ډلو لښتوالین کار وکړ او وی ویل دوی ژمن دي چې له افغانستانه به هیڅ هیواد ته خطر نه وي. مجاهد وویل په افغانستان کې له القاعده سره تړلې څوک نشته او وايي داعش ډله هم په عراق او شام کې ده، په افغانستان کې وجود وجود نه لري، خو امریکایي او د نړۍ د استخباراتو چارواکي وایي ثبوتونه له هغه څخه جلا دي چې طالبان یې وایي. ملګرو ملتونو د روان کال په جون میاشت کې په خپل ریپورت کې ویلي وو القاعده او له دې ډلې سره تړلې د هندي برصغیر القاعده ډله په افغانستان کې تر 1500 پورې غړي لري. ملګرو ملتونو ویلي وو چې د هندي برصغیر القاعده ډله په کندهار، هلمند او نیمروز ولایتونو کې د طالبانو په سیوري فعالیت کوي. د امریکای وروستي ارزونه شي لکه چې طالبانو د افغانستان واک په لاس کې اخیستي، په دې هیواد کې لږ تر لږه د داعش ډلې 2000 مهم جنگیالي ګرځي. د ملګرو ملتونو یو پخوانی ارزونه دا شمیر تر دې هم زیات ګڼي. د امریکای چارواکو په داسې حال کې دغه څرګندونه کړې چې د داعش خراسان څنګه تر وی میاشتې په کم موده کې د څلورو وسلوالو بریدونو ذمہواري پر غاړه اخیستي ده، چې د ډارلس امریکای پوځیانو په ګډون په لسګونو افغانان پکې وژل شوی دي. بارکوال میخیل، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، واشنگتن.
د افغانستان روان کړکیچ کا یوې خوا نړۍ د اندېښنو سره مخ کړي او د حکمران طالبانو نه د ټول شمول حکومت جوړولو، د خزو لکه کیو د حقونو خوندیتوب، د ترهګرو ډلو سره اړیکه پرې کول او یو جمهوری نظام ته بیرته په لږ وخت کې د تللو غوښتنه کوي. نو بل خوا ښکاری طالبان په حکومتي نظام کې د خپل خوښې بدلون راولي چې کېدای شي ډېره نړۍ ورسره ونه مني. په دې اړه بشپړ راپور زموږ لږ همکار نصر لاس خاوري.
په کابل کې د طالبانو د حکومت مشر ملا حسن رحماني سره د شروع یا چهارشنبه پورز د افغانستان د گاونډي هیوادونو او پاکستان د افغانستان د بار خصوصي استازي صدیق خان، د چین خصوصي استازي ویزیانګ او د روس خصوصي استازي زمیر کابلوف مخامخ لیدل کاتل کړی دي، خو ملاقات په اړه نور تفصيل نه دی ورکړل شوی. د ملاقات په حواله د طالبان یو چارواکي احمد الله متقی په خپل ټوئیټر باندې پخله کړي، خو په ملاقات کې په کومو مسلو بحث شوه دا تفصيلي نه دی ورکړي. البته د طالبانو چارواکو د خپل میډیا د لاندې مولا حسن رحماني د پاکستان خصوصي استازي صدیق خان ته ویلي عمران خان ته دغه پیغام ورسوي، باید حکومت دې داسې ګامونه واخلي چې عام افغانان او تاجران په تورخم او چمن بندرونو نه زورول کیږي او د ستونزو سره نه مخ کیږي. څرونکو وایي د ملا حسن رحماني غوښتنه په داسې وخت کې شوې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي اسلام آباد په افغانستان کې د ټول شمول حکومت په جوړولو د طالبانو سره په رابطه کې ده، او زیاته کړې ده چې که طالبان ټول ته قبول حکومت جوړ نه کړي د کورنۍ جګړې سره به مخ شي. طالبانو په وروستیو کې په اعلان شوی نگران حکومت کې سنور خلک د معاون په توګه په وزارتونو کې ګمارلي چې پکې کاروباریان خلک هم شته، خو لا تر اوسه یو ښځه هم په وزارت کې په کومه مهمه څوکۍ نه ده ګمارلي. د شیا هزاره لګکې ډلې یو تن یې د صحت د وزیر معاون ټاکلې چې د سیډونکو په وینا داسې ګمارنې د نړۍ د اطمینان ثواب نشي جوړېدلې، ځکه طالبان د کار استعداد لرونکو افغانانو په ځای یوازې خپل پلویان په څوکیو کېنوي، چې یو غټ مثال یې د کابل پوهنتون پروفیسر ډاکټر عثمان بابری چې د هند، روس او جرمني نه لوړې زده کړې کړي او ډاکټریټ لري، په ځای د بچلر یا سوارلسم پورې د سکول تعلیم لرونکي او تر ډېره حده د دینی مدرسو نه فارغ یو کم عمره او بې تجربه تن اشرف غیرت یې د وایس چانسلر عہده ته ټاکلې ده. د چین، روس او پاکستان د استازو په حواله هم څه تفصیل نه دی خور شوی، خو د خبرونو د مخې درې واړه هیوادونه کله طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني هم خو په سنه سرنګ کې ورسره سفارتي اړیکې ساتل غواړي، او ځکه یې خپل سفارتونه په کابل کې نه دي تړلي. د طالبانو په واک کې د جنکو سکولونه تړلې شوې او په خاصه توګه د پوهنځیو او پوهنتونونو جنکو ته د تعلیم حصول ودرولې شوې، چې طالبانو د کابل ویان ذبیح الله مجاهد ژمنه کوي ډیر ضربه دوی ته تعلیمي ادارو ته د تللو اجازه ورکړل شي. طالبانو د نړۍ سره د اړیکو جوړولو هڅې پیل کړي او د دې دپاره د خپل ویان سهیل شاهین نوم ملګرو ملتونو ته د استازیتوب دپاره لیږلې او غوښتلې دي په روانه عمومي غونډه کې دی ورته د افغانستان د نماینده په توګه د ګډون او وینا موقع ورکړل شي، چې د ملګرو ملتونو د خوا پیلا کومه تبصره نه ده شوی. د ملګرو ملتونو، امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو مشرانو او استخباراتي ادارو خبرداري ورکړي د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو چې ډېری تر هاګر ګرځول شوی اړیکې په خپل ځای دي، چې طالبانو په رسمیت پیژندلو کې یو غټ خنډ بلل کیږي. په افغانستان کې طالبانو د واک نه وروسته پاکستان کې په امنیتي ځواکونو د پاکستانی طالبانو د خوا مرګونی بریدونه سیوا شوی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
تیرو څو ورځو کې داعش وسلوالې ډلې په خیبر پختونخوا کې د دریو بریدونو پر مننه لیده. څېړونکو وایي په افغانستان کې واکته د طالبانو پر راتلو سره په افغانستان او د پاکستان خیبر پختونخوا کې د داعش فعالیتونه زیات شوي او دا په راتلونکو کې د دې هیوادونو او نورو ګاونډیو هیوادونو لپاره د خطر سبب ګرځېدلای شي. په دې اړه نور تفصیل د ارشد مومن په دې رپورت کې اوري.
داعش ته خبر پختونخوا په کوهاټ ضلع کې د پولیو په ټیم د برید ذمہواری منلې. په کوم برید کې چې د پولیو ټیم ساتونکو پولیس په ډزو وجل شوی و. دغه برید د پولیو د کمپاین په محل په 19 سپتمبر باندې شوی و. له دې وړاندې په باجوړ کې په امنیتي ځواکونو د برید ذمہواری او په پېښور کې د یو تن د وجلو دا وکړې و. خو د پېښور د پېښې ځای چارواکو تایید نه دی کړی. دا په سورزه کې د داعش د بریدونو درې ذمہواری ده. د دې تازه په خونو وړاندې په ورغزو کې د دوه ځې مشرانو د وجلو ذمہواری هم داعش په غاړه غیسته و. د داعش د بریدونو ذمہواری منلو په اړه امنیتي سیړونکو وایي دا د اندېښنې وړ خبره ده او د امنیتي چارو سیړونکو او د پاکستانی پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر دی وته ویل داعش په پاکستان او افغانستان کې شتون لري او د ډېرې مودې راهیسې وخت په وخت د بریدونو ذمہواری په غاړه اخلي.
وقتی چې دا غي وجود خوشتره په افغانستان کې هم شته او په پاکستان کې هم شته، لیکن دا غوي مرکزونه چې کوم دي یا دا غوي چې کوم مشران دي هغه په افغانستان کې دي او افغانستان کې هغه د افغانان په کې هم شامل دي، پاکستانین په کې هم دي او نور څه غیر ملکی په کې هم شته.
سیولونکو وایي داعش یا ایس په کال 2015 کې د داعش خراسان په نوم د ډلې اعلان کړي چې په افغانستان او د پاکستان قبایلي ضلعو کې فعالیتونه لري. د سنټر فار سټریټیجیک اند انټرنیشنل سټډی نومې ادارې شمیرو تر مخه د کال 2015 پورې په پاکستان او افغانستان کې د سلو نه زیاتو بریدونو ذمہواری داعش منلې وه. د دې تنظیم د امریکای، افغانستان او پاکستانی ځواکونو سره په دغه موده کې 250 پورې حمله ریپورت شوی وي. خبريال او سیړونکو شرزا شوی
او د روان وخت کې د داعش د مضبوطېدو امکان په ټوله سیمه کې د ټولو نه زیات دی.
د داعش په پاکستان کې د بریدونو د ذمہواری خبرونه په داسې حال کې مخې ته راغلي چې په 15 اگست طالبانو کابل نیولې او هغه وخت ویل شوی و چې د افغانستان د جیلونو نه د تحریک طالبان پاکستان او د القاعده غړي خوشې کړی شوی دی. له دغې وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید ویلو ټي ټي پي او داعش د پاکستان سره په پوله د افغانستان د ننګرهار په غریزو سیمو کې شتون لري او په 15 اگست شیخ رشید ویلو په افغانستان کې د طالبانو سره په رابطه کې دي او هڅه کوي چې ټي ټي پي د پاکستان پر ضد د افغانستان خاوره ونه کاری. خو د دې وړاندې پاکستان تل دا دعوه کړي چې په پاکستان کې داعش په منظمه توګه شتون نه لري. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com.
پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوند پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو وایي د افغان طالبانو او پاکستانی طالبانو ترمنځ اړیکو باندې اندېښنې لري، ځکه تندرو فکر لرونکو پاکستان ته ډیر زیات تاوان رسولی دی. په دې اړه نور حال د اورنګزیب پراپور کې اوري.
حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو ویني دي افغان طالبانو او پاکستان کې کلدم تیری کې طالبانو ترمنځ په اړیکو اندېښنې لري. سیړونکو هم د بلاول بوټو اندېښنې بې ځایه نه ګڼي او وایي په افغانستان کې د طالبانو قبضې له وجې لا قانون ګرځول شوی تیری کې طالبان ته هم حوصله ملاو شوی ده، ځکه دلته د ترهګرې پیښې او په سیکورټي فورسز بریدونه سیوا شوي دي. بی بی سی سره یو مرکه کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو ویلي دي افغانستان خبریالان وای افغانستان کې زنانه د خپلو حقونو لپاره احتجاج کوي او جنکو ته د تعلیم اجازه نه ورکول کیږي او موږ غواړو افغانستان په حق لا یا بل یو هیواد په حق لا د جامع خارجه تګلارې ضرورت دی. داسې تګلاره چې پارلمان د خوښ تر مخه وي، نه چې د یو تن په خوخه. بلاول بوټو ویلي دي دوی افغان طالبانو او کلدم تیری کې طالبان ترمنز اړیکو باندې هم تشویش لري. پاکستان دغه تندروه ډلې لخوا ډیر تاوان پورته کړی دی او پاکستان کې تندروه فکر له وجې د دوی مور او پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو هم وژل شوی ده. د حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند مشر لخوا افغانستان کې د طالبانو قبضه پس پاکستانی طالبانو په حق له اندېښنې سیړون کې هم ټیک ګرځوي او خبریال رفت اورکزی وی کله نه په کابل طالبانو قبضه کړې ده نو په پاکستان کې هم ترهګری سیوا شوې ده. په خصوصي توګه په سیکورټی فورسز بریدونه سیوا شوې دي چې ښایي پاکستانی طالبان هم اوس ګڼي څنګه افغانستان کې طالبان بریالي شول د پاکستان ریاست پر ضد به هم دوی بریالي شي. رفت الله اورکزی وی
پاکستان لپاره دا ډیر غټ یو لوی تھریټ دی او دا چې دی ډیر غټ چیلنج دی. ټی ټی پی خپل چې دی او پریس ریلیز جاری کړو دوه ډیر شاملې چې دی مطلب صرف اگست میاشت کې کړی وی اوس چې دا دغه میاشت مطلب نن چې دی دوشتون تاریخ دی تقریبا ډیر شنا یا خو شا تقریبا حملې چې دی تر اوسه کړی دی ډیر غټ چیلنج دی. موږ ګورو چې اول خو بداو چې دا ټی ټی پی مطلب لکه دا سیویلین خلکو باندې به دوه حملې کولې څنګه چې ای پی اس هم واقع شي وا اسکول باندې د سینور ډېر غټي غټي پاکستاني نوټه باندې وا خو اوس چې کومه حمله روانه دي موږ ګورو چې دا درې څلور علاقې دي لکه شمالي او جنوبي ضلع دي په خیبر کې دي په دیر کې دي په مومند اور باجوړ کې دي الته کې صرف او صرف ټارګټ دي زموږ سکیورټي فورسز دي.
یو بل خبريال غلام دستګیر وای افغان طالبانو او پاکستانی طالبانو فکر یو دي دوانه د خپل خوخه شریعت غواړي او افغان طالبانو په کابل قبضه پس اسلام آباد سر جمعه پخوانی خطیب لخوا د شریعت نفاذ خوښتنه د دې یو تازه مثال دی چې هلته د طالبانو ګټه څومره اثر پاکستان کې موجود تندره و فکر لرونکو باندې هم کړی دی. غلام دستګیر وای
نو دا یو سوچ ته دا یو فکر دی کم چې څومره په افغانستان کې مضبوطیږي نو داغي اثرات په پاکستان کې هم وی او دلته نه داغي د پاره په افغانستان کې چې کم داغي ګټه ده کم فتوحات تھی اگر دا پاکستانی طالبان و دا پارا یو انسپریشنل فورس بطور بکار کئی او دی بم او امک کشان تے کوشش کئی چی پا پاکستان کے داغی پترز منگا یو اسلامی حکومت قائم کو او منگا دغا ہم گورو چی دا 15 اگست نہ دیکھوا پا میاش نیما کے پا ساؤت وزیرستان کی او نور زمنگا پا ٹرائبل ڈسٹرکس کے دا دہشت گردی طرح گرئی چی کم واقعات تھی پا آگے کے ډیر زیات اضافه
شوه ده. په افغانستان د طالبانو قبضه پس نړۍ کې ټولو نه زیات خوشحالي پاکستان حکومت او میډیا ښودلې وه او هلته د طالبانو راتلو پس د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوي خارجه وزیر شاه محمود قریشي او یو شمیر نور مرکزی وزیرانو پاکستانی طالبانو ته وړاندیز هم کړی دی کچر وسله وغورځوي نو پاکستان به ورته معافي ورکړي خو ځواب کې پاکستانی طالبان وایي څه غلط کار یې نه دی کړی چې پرې معافي وغواړي.
خیبر پختونخوا صحت محکمې پریکړه کړې چې د 15 وخت تر 13 کالو پورې ځوانانو او زکونکو ته به د کورونا پر ضد واکسین ورکول کیږي او د واکسین ورکولو کمپاین تیز شوی دی. په دې اړه بشپړ راپور له فرش نواری څخه اورئ.
په خیبر پختونخوا کې د 13 یا هفتو وروسته یو ځل بیا د کورونا وبا په مثبت پیښو کې کمای راغلی او د غیوبانه اغیزمن شو زیاتره خارونو کې اوس د کورونا وبا مثبت شر لاندې راغلی ده. د خیبر پختونخوا صحت محکمې شمیرې ښایي دا وخت په ټوله پختونخوا کې د کورونا مثبت پیښو شر 15% نه هم راکمه شوې ده. د خیبر پختونخوا د عامې روغتیا څانګې مشر او کورونا وبا د پاره ټاکلې شوې بیان ډاکټر اکرام الله خان وی ویډیو ته وایي د مثبت پیښو شر کې کموالی تر څنګ خلکو ته د غیوبا په ضد ویکسین لګول کېدو مهم هم چټکتیا سره روان دی.
نو دا موږ شروع کړی و د فروری نه لکه فروری کې موږ صرف 1600 کې دا کار شروع کړی بیا ورو ورو زیاتېدو ما تاسو ته وویل چې 1000 فیسیلټی یا زموږ آوټریچ یا موبایل ویکسینیشن ټیمونه دي چې هغه لګیا دي 1000 باندې زموږ کافی کار کیږي د ورځې او کومه ویکسین اویلیبلټی ان شاء الله هم دا سیوا زموږ دا ټارګټ چې پولیسي د موږ لپاره
د سپتمبر په 28 نیټه په ډان ورسپاړه کې خبر شوی یو خبر کې ویلې شوی په نوخار سیمه کې د مثبت په خوشاره شپږ اشاریه 2% په خور شپږ او په مردان ضلع کې 15.2% ته راکوزه شوې ده. بلخوا د صحت محکمې چارواکي وایي د مثبت په خو کې کمی تر څنګ دوی هڅه کوي چې 15 کالو نه تر 18 کالو پورې د تعلیمي ادارو او دینی مدرسو زده کوونکو ته د کورونا په ضد ویکسین زر تر زر ولګول شي چې د غوایرس خورېدو مخنیوي وشي. د خیبر پختونخوا د ځوان ډاکټرانو اتحادیه بیان ډاکټر فیصل بارکزی وی ویډیو ته ویل که څه هم د کرونا په مثبت پیښو کې کمای را روان دی، خو باید اوس په دې خبره توجه ورکړی شي چې دغه شره یو ځل بیا په بره لاړه نشي.
د کوم ویکسینیشن چې دی 15 ټو 18 یار او کوم ګورنمنټ دا سٹارټ اخست دی، دا خو جو ډیر خو اقدام دی، ځکه چې د سره په کرونا ډیر حد پورې کنټرول شي، لکه جو څومره زیات خلک ویکسینیټ کیږي دومره به د دې چې کوم پیلاو دی هغه به کمیږي، لکه چې دغه لکان دغه چې کوم سټوډنټان دي چې کورونو ته ځي کورونو کې جو کوم دی مور پلار وي او چې کوم نور بوډاګان کسان دي هغه د انفیکشن خطر وي.
ډاکټر فیصل بارکزی وایي د تیر عمر کسانو سره د ځوانانو ته ویکسین لګول ډیر مهم دي او د سره دغه وبا مخنیوي کېدای شي.
بلدا چې کوم دا رپورټس دي چې ډیر زیات کسان چې کوم دي یانګ کسان هغه ویکسین نه دي کړی، نو په دې کې ګورنمنټ هم په کار دی چې هغه یو سټریکټ ایس او پی جاری کړي سکولونو ته، او چې وداوت لکه ویکسین پراپر سرټیفیکیټ دی سکولونو کې نه لو کې یا دی باندې جرمنه کېږي، ځکه چې څومره په ماس ساته باندې ویکسینیشن وشي نو دونه زیاته به د کمیونټي د بوم فائدہ او چې کوم زمونږ د ځوانان دی ته بوم فائدہ.
د ډان ورسپاړي د خبر تر مخه د صحت محکمې شمیرې خای په خیبر پختونخوا کې د کورونا وبانا د یو کال نوخله تر لسو کالو پورې درې ماشومان تر اوسه پورې مړ شوي او د یو لسو نوخله تر شل کالو پورې دیش ماشومان دغه وبانا مړ شوي دي. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري تور لګولی چې د نیوزیلند کرکټ ټیم له لوبو پرته خپل هیواد ته د ستنېدو پریکړه د هغو ګواښونو له امله کړې چې له هندوستان څخه په جعلي ایمیلونو کې لیږل شوې وه. پاکستان ته د یو ورځنیو لوبو لپاره د نیوزیلند کرکټ ټیم د تېرې جمعې په ورځ پاکستان ته لرسېدو سره سم د هغوی په وینا د امنیتي ستونزو له امله په دغو لوبو کې خپل ګډون کنسل او بیرته خپل هیواد لوري ته روان شول. هند تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. له اسلام آباد څخه پرې رابعه پیر یو راپور لري.
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري تور لګولی چې نیوزیلند کرکټ ټیم د لوبو بغیر خپل هیواد ته واپس پاتلو مجبور کوونکی د دړکو پیغامونه د جیلی ایمیل د لارې د هندستان څخه لیږل سوي وو. پاکستان ته د لوبو د پاره راغلي د نیوزیلند کرکټ ټیم د تیرې جمعې په ورځ د ونډي سیریز د شروع کېدو څخه څو ساعت وړاندې د امنیتي اندېښنو له سببه د پاکستان سفر ځنډولی وو او واپس خپل هیواد ته تللی وو. د نیوزیلند کرکټ چیف ایگزیکټیو ډیوډ وایټ ویلی وو د خطرې څخه خبر سوی وو چې په اړه د پاکستان کرکټ بورډ سره خبرې کړې خو په دې اړه نور معلومات نسی شریکولی. اسلام آباد کې د کورونو چارو وزیر شیخ رشید سره خبرې غونډې ته وینا کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر وویل
دیس ایمیل واز سنت فرام ان اسوسییټډ ډیوایس ان انډیا using VPN showing IP address location of Singapore.
یو وی پی این د هندستان څخه جوړ کړی سوی وو چې ځای سنگاپور شو دی. دوی زیاته کړی د پلټونو د پاره د وفاقي پلټونکو ادارې او نړیوالې ادارې انټرپول مرسته ترلاسه کړې سوی ده. د وفاقي وزیر تر مخه د نیوزیلند حکومت څخه هم په دې اړه معلومات شریکولو غوښتنه کړې ده. دوی دا تور هم لګولې چې د دې هرڅه شاته طاقتوري ریاستي ایجنسی لاس لریم. اویلی د اگست په 19 نیټه جیلی فیسبوک چې د تحریک طالبان پاکستان د پخوانی ویاند احسان الله احسان په نامه جوړ شوی وو نیوزیلند کرکټ بورډ او حکومت ته ویلی چې خپل کرکټ ټیم پاکستان ته ونه لیږي ولې چې هلته د دولت اسلامي خراسان له اړخه خطر ده. فواد چودری دا هم ویلی ویسټ انډیز کرکټ ټیم چې راتلونکي دسمبر کې د پاکستان سفر کوي ته هم جیلی تړکې لیژل سوی دی. د هندوستان له اړخه د پاکستان د دغه تورونو په اړه تر اوسه عکس العمل مخې ته نه دی راغلی. د ګاونډي هیوادونو پاکستان او هندوستان له اړخه وخت په وخت پر یو بل د هیواد په ضد د تراګري او تندروي په پیښو کې د ککړ کېدو تورونه لګول کیږي خو دواړه هیوادونه دغه تورونه ردوي. کال 2009 کې په لاهور کې د سریلانکا کرکټ ټیم باندې د تراګرو د برید ورسته پاکستان هڅې کوي چې نړیوال نړیوال کرکټ د پاره په هیواد کې د لوبو زمينه برابره کړي. خو د نیوزیلند ورسته انګلند هم د شوزو او نارینه او دواړو لوبغاړو ډلو پاکستان ته سفر ځنډولی دی، چې پرې پاکستانی کرکټ لوبغاړو او تماشایانو د سختې مایوسي څرګندونه کړې او دا د پاکستان کرکټ د پاره سیانمن ګرځولی. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
کو د ډیوی سارانی خبرونه پاندې ځای پات رسیدي. د ډیوی تر مخمنې خبرونه پورې مو کوربه ز مجاهد جواد ټولې لاس پارم. تاسو روغ جوړ او خوشاله اوسئ.